السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې، ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن جمعه ده، د اسدي ازمني شلمه د اګست میاشتې 11مه. د خبرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې سوې چې په خبرونو پیلېږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې واشنگټن له افغانانو سره د کیدونکو بشري مرستو کلکه څارنه کوي چې سم ځای ولګول سي. جان کربي دا خبرې پرون وروسته تر دې امریکا غږ ته وکړې چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وویل دا د غندنې وړ ده چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د طالبانو په څیر د ترهګرې ډلې جیبونو ته ورځي. ښاغلي مکال د ولسمشر بایډن له حکومته په دې برخه کې د وضاحت غوښتنه کړې ده، وروسته تر دې چې طالبانو د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له خلکو سره 2.3 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګوردن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو او ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده. شغلی براون چې د بریتانیا د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې، پرون له بی بی سی سره په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد جنایت سره تشبیه کړی دی. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له نړیوالې جزایي محکمې وغوښتل هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقونو یې ظالمانه سرغړونه کړې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دوی پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیه وایي په پرله پسې ډول د خبریالانو د نیولو په تړاو ژوره اندېښنه لري. دغه اتحادیه نن په یوه اعلامیه کې په پکتیا کې د آریانا نیوز تلویزیوني شبکې د مقطعي خبریال حبیب الله سراب او په ننګرهار کې د کلید راډیو د مسؤول فقیر محمد فقیرزی او جان آغا سالی نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بللې ده. درې وړه پرون نیول سوي دي. طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیې له مسؤولو چارواکو غوښتنه کړې چې د ژورنالیستانو او رسنیو اړوندې قضیې د رسنیزو سرغړونو شکایتونو څېړنې کمیسیون له لارې تعقیب او وڅېړي. تر دې مخکې تېرې یکشنبه په غزنی کې د باختر دولتي اژانس یو خبریال وحدت الله عبدالي هم د طالبانو لخوا نیول سوی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي عبدالي په داسې تور چې د هغه په خبریالۍ پورې اړوند نه دی نیول سوی او ورڅخه پلټنې روانې دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن جمعه ویلي د سوریې په ختیځ کې د پاوز پر یوه بس موټر په حمله کې د سوریې د رژیم لږ تر لږه 23 سرتیري وژل سوي دي. دغه حمله د داعش افراطي ډلې د غړو کار بلل سوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې وایي د داعش غړو په دیرل زور کې پرون د سوریې د پاوز پر بس موټر حمله وکړه، 23 سرتیري ووژل او تر لاسو زیات نور یې ټپیان کړل. پاکستانی رسنۍ وایي تر ډیره داسې اټکل کیږي چې د دغه هیواد د سرپرست صدر اعظم د غوروي لپاره به سبا پریکړه وسی. د پاکستان ډان ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې صدر اعظم شهباز شریف او په پارلمان کې د اپوزیسن مشر راجا ریاض بیا بیا سره کتلي، خو تر اوسه دوی د عمومي ټاکنو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د پارلمان تر منحل کېدو وروسته باید د نوي ورځو په ترڅ کې ټاکنې وسی. د پاکستان پارلمان د چهارشنبې په ورځ خپله وروستۍ غونډه وکړه او په دې ډول د ائتلافي حکومت چارې پای ته ورسېدې. د نوي سرپرست تر ټاکلو به شهباز شریف د صدارت چارې مخته وړي. د نایجیریا پولیس وایي پرون په دغه هیواد کې لږ تر لږه 40 کسان هغه وخت ووژل سول او ځینې نور ټپیان سول چې وسلولو په پلاتوي ایالت کې پر دوو کلیو حمله وکړه. د پلاتو د پولیسو ویان الفرید الابو وویل وسلولو پرون پنجشنبه 12 کسان په توګوام لاورو کلي کې او درې نور په لایوو کلي کې ووژل. الابو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ډزو په نتیجه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. هغه د کراري غوښتنه کړې او ژمنه یې کړې چې د دې پیښې عاملان به تر نیول کېدو وروسته مجازات سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه وغوښتل چې له اوکراین سره د 14 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه تصویب کړي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې له اوکراین سره د روان کال تر پایه د بشري مرستو په برخه کې د نورو 8 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه هم سوې ده. د پروسس کال له فبروري را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید پیل کړی، تر اوسه واشنگټن له اوکراین سره تر 15 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده.
آزادی پڅپوکي در امواج آزادی.
احمد چی بریم خبرونه تشرخلی ل ترکی سره د طالبان روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپی دا موضوع مودلته د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې د سیشن بی پورس د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشی پلاوی ترکی ته ولاړ. ترکیه چې د طالبانو حکومت د نورو هیوادو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی، له هغو هیوادو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماتانو هلته کار پیل کړی او په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو کوربه نه ده. د ملا برادر په مشی پلاوی په افغانستان کې د پانګونې په پار په ترکیه کې په یوه غونډه کې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې د ترکانو پانګونې ته څومره زمینه برابره ده؟ ستونزې څه دي؟ هیلې او امکانات څومره دي؟ په خپرونه کې به دا سوالونه له میلمنو سره شریک کړم. د دې بحث لپاره مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومن ته بلنه ورکړې ده چې د ملا برادر په مشی پلاوی سره ترکیې ته د سیشن بی پر رسولاړ. د بحث اقتصادي برخې ته د کتنې لپاره مو د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی ته هم بلنه ورکړې ده. د قضیه سیاسي اړخ به تر ډیره د امریکا د ویسکانسن پانتون د استاد نجیب آزاد سره وڅېړو. همداراز به سیاسي اړخ د چارو له کتونکي سید زاکر شاه سادات سره شریک کړو. د میلمنو هرکلی کوم. البته ځین میلمانه لا تر اوسه پورې په خپرونه کې نه دي راسره وصل شوي، هغه میلمانه سره سره دي. له هغوی سره به بحث ته دوام ورکړو. آزاد صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. د ترکان ستاسو په باور له افغانانو څه غواړي او طالبان له ترکیې څه غواړي؟
سلامونه درنښت تاسو میلمنو اوریدونکو ته. د ترکانو د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې، که څه هم په تیرو شلو کلونو کې مخامخ اړیکې نه وي، لیکن یو ډول غیر مستقیمې اړیکې وي. هغه ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې څومره نظامي بریدونه چې طالبانو په ائتلافي ځواکونو باندې یا د ایساف یا د ناټو په ځواکونو کوله، دا هغه څخه ترکیه مستثنا او په ترکیې ځواکونو باندې بریدونه نه دي سوي. او د دې تر څنګ په دغه اواخرو کې کله چې د متحده ایالاتونو ځواکونو د وتو بحث راغی او د هوایي ډګر د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې بحث رامنځته شو، نو هغه ته هم ترکیه مخ ته راودانګله او د پاکستان په منځګړیتوب یې طالبان سره هغه مهال خپلې اړیکې پیل کړې. بیا په تیرو دوو کلونو کې ولیدل سوله وخت نا وخت ځینې وختونه چې د طالبانو مخالف سیاسي ګوندونه یا هر نوم چې ورکو ال بشر راغون سوله د جنرال دوستم او مخکې خو د خلکو په ګډون باندې، نو هغه ډول چې یو توقع و چې په دې هواد کې یا د هواد له ادرسه به پراخې غونډې دی ولري، حتی لارینو پورې هغه اجازه هم هلته ورنه کول سوله. بیا د سفارت هم تعلیمات سفارت هم وسپارل سو. خو تر ټولو مهم بحث چې راځي کله چې د متحده ایالاتونو د طالبانو د اړیکو بحث راځي، هر هغه ناسته چې د طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ مستقیم ډول سوي ده، دا اوس یوونه وړاندې چې ټام وست په دوحه کې د سر ناسته وکړه. دغه سفر همیشه په خپل سفر کې ترکیه همیشه لرلې ده. ټام وست تل ترکیه ته لومړی تللی دی. هلته نه یوازې چې د افغانانو سره هغه سیاسي وي که تجاران وي، بلکې د ترکیه د دولت سره هم کتلی دي او د افغانستان په قضیه کې ترکیه یو ډول خپل اعتماد یې اخیستی ده. دا امکان لري چې د امریکا د مخالفت سره سره د ترکیه د ملا برادر کوربتوب کې به داسې حال کې چې د طالبانو پر ډیری مشرانو د ملا برادر په ګډون باندې د سفرونو بندیزونه شته. اوس ترکیه د طالبانو سره څه څه غواړي؟ لومړی کولو مهم بود هم دغه دی چې په تېرو سلو کلونو کې خو د دې اړیکې خورا ډېرې یو بریس په دی نه دی سوی. دوم بحث دا دی چې ترکیه په افغانستان کې لکه د سیمې نور هیوادونه خپل نفوذ غواړي. ترکیه هغه لکه د سیمې نور هیوادونه چې د افغانستان څخه په ورته مهال ویره لري، ترکیه هم دا ویره احساسولی شي. ترکیه هم افغانستان ته نږدې هیواد دی، هلته ترهګرۍ ویره کېدلی شي. داسې ډلې چې په افغانستان کې وستا یا ادعاوې کېږي یا د خپل طالب د ترکیې په وړاندې کارولو امکانات شته چې د سیمې قدرتونه یا مخالف قدرتونه یې دا کار وکړي. لهذا ترکیه په تېرو دوو کلونو کې نهایت هڅه کړې ده چې طالبان سره خپلې اړیکې هر څومره چې دی وکولی شي همدومره ښې ولري، انعطاف ورسره ولري او دغسې غونډو کوربتوب هم وکړي، دغسې غونډې ورته جوړې هم کړي. لیکن چې دین هغه سیاسي برخو همدغه ده، اقتصادي هغه لاسراونه به څومره وي، هغه به نور
مهمېږي.
خو زه فکر نه کوم چې د افغانستان
مننه مومن صاحب د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومن هم په خبرونه کې را سره مل شو. مومن صاحب تاسو هم شرحلی ترکیه ته ساسو سفر څو ورځې نه دی او تر اوسه مو لکه کسانو سره کتلی
زموږ سفر ترکیه ته ان شاء الله دی یو خاص اقتصادي مقصد په موخه دی د افغانستان د سوداګری خونه غواړي چې د ټولې دنیا سره خپل مناسبات جوړ کړي د افغانستان وسنۍ حالت ته استعمالوم دي چې هلته امنیت شتون لري او د فساد پر وړاندې باندې جدي مبارزه روانه ده او د رشوت جوړ دی لمندې تاسو ودی او یو ورځ په ورځ پر ورکی دودی مرمه وکي دودی د کوکنارو کښ لمنځه تللی دی افغانستان ضرورت لري چې په سیمه کې د یو ترانزیتي هیواد په توګه په سیمه کې د یو زراعتي هیواد په توګه هم د جنوبي اسیا لپاره هم د مرکزي اسیا لپاره هم د نورو د نړۍ د ټولو مملکتو لپاره غواړي چې خپل ځان خپل پر خپل پښو ولاړ یو هیواد یو اقتصادي هیواد جوړ کړي
محمد صاحب هغه سما مخته دي سهيلو ارزوګانو ترش دا سفر څو ورځې نه دی او تر اوسه پورې لکه مو کسان سره تاسو کتلی
زرا زما دغه خبره ته نو په دې لحاظ افغانستان غواړي دلته په ترکیه کې زموږ افغان سوداګر ډیر میشتي موږ خپل د افغان سوداګرو سره او د هغه په ترکیه د سرمایه گذارانو ته چې بعضی په افغانستان کې سرمایه گذاري کړي ده او نور هم هڅو چې په افغانستان کې پلو سرمایه گذاري ته د مرکې د سفر موخه مو داده زموږ د سفر مخه به ان شاء الله په څو ورځې وي موږ غواړو چې د مختلفو د دې د اوتاق تجارت سره او د دې د مختلفو تجارانو سره وګورو او بیا هم غواړو چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي د اقتصادي شورا مشر او د ریاست الوزرا مرستيال سره د افغان سوداګر هم دلته په دوبۍ کې شمشي ملاقات په ولري او هم په ترکی سوداګر ملاقات ولري او چې څنګه وکولای شو د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه کې خپل ګامونه واخلو څنګه کولای شي مشهغه ټکنالوژي چې پیلن په ترکیه کې د افغانستان کې سره کم دیږي سره کار خو د ترکیه د اقتصادي تجربه څخه څنګه کار واخلو څو غواړو چې موږ افغان سوداګر په دې لښته کې دي چې خپل ځان ته د کوي پارتنران پیدا کړي او څو وکولای شي په سیمه او نړۍ کې افغانستان هم یو پرمختللی اقتصادي ملک
مومنسب په د دې سفر په ترڅ کې یوازې همدغه اقتصادي غونډې دي چې برخه پکې اخلي او کنه ځینې سیاسي غونډې به هم وي لږنو افغان
سیاسي غونډې نه سیاسي غونډې کې موږ کم کار نسته موږ یوازې اقتصادي خپل موخه لرو او ترتیب بداوي چې څنګه د افغان سوداګر چې په ترکیه کې و په د افغان د خلکو یا د افغانانو د ټول افغانانو غوښتنه دا چې څنګه وکړل سي چې محترم مجمله صاحب تر تشریف راوړي او د دې سره وګوري او دغه کې د ټول د افغانانو غوښتنه
مننه مومن صاحب سادات صاحب کتاسو تر شم سي زاکر شاه سادات له سیاسي اړخه د مومن صاحب سرګندونې مووابره د مخکې آزاد صاحب هم خپل نظر ورکړ د ترکیه او د افغانستان ترمنځ له اقتصادي اړخه څومره روابط ممکنه دي چې واده وکړي خصوصا په دغه شرایطو کې په فعلي شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني
سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام درنو غډون کوونکو او اوریدونکو ته په ټول کې د خبرو لمخې نیتونه ډیر ښه کاري سپیشل کاري او د دې سی او نیت د لوډل د لپاره لومړني قدمونه یا ګامونه چې ضرورت دي هغه په دننه هیواد کې دي او هغه دا چې یو نظام د مشروعیت تر لاسه کولو نه وروسته کولای شي چې دا قدمونه اوچت کړي او هغه مشروعیت چې په دننه هیواد کې لا تر اوسه بشپړ تر لاسه شوی نه دی او نړیوال د رسمیت نه پیژني یعنی دا یو ډول ماته دوګونی حالت کاری دوګونی حالت په دې معنی چې الټاله دا خبره خلاص نه ده په دننه هیواد کې حاکمیت یعنی مشروعیت خپل نه ده ترلاسه کړي په شکل چې لازم ده نه په نوی جرګه نه په جرګه نه په انتخابات نه په اهل حل حق او بل اخر داسې ګامونه او چت چوي دي یعنی د افغانستان د راتلونکي لپاره د خنیت ده ډېر ښه ګام ده خو شرط دا ده چې التا هم باید دغه مسؤلیت ترلاسه شي او ولس او چې کولای شي اول ځان ته داسې یو نظام کې وویني او په دې وو وړي ولس چې واکه دغه نظام زما استازیتوب کوي التا دې د چنو خپل لاشته دي خو زه دې ته په بد نیت نه وینم دا خبره ده او چر دا چې لومړیتوبونه ته باید سره
اولویت ورکړي نو دغه په هیواد کې دننه نیمایي بدنه د هیواد اوس فالج ده دروازې په خوين دومین د باندې باندې کار نشته تحصیل نشته په نو باندې
مننه مومن صاحب دغه اړخته چې ساده صاحب اشاره وکړه په دغه اړخ باندې هم دغه د پلاوی چې له کابل ترکیه ته تللی دی فکر کړی دی
تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ باید په افغانستان کې د نن نه خپل لمنځ تللې د خامخه چې مشکلات په ولیدری نه خپل اقتصادي په سنځي تاسو وګورئ په د هرات څخه بیا د تورخمه پر تقریبا 1500 د زنجیرونو او د خلکو صغیر قانوني پیسې اخستل کېدلې ګمرکات کې تاسو په خبرو واسه چې څه حالو ډېر د افغانستان پرمختګونه ډېر دي خامخا څنګه څه مشکلات په وی دغه د حل لپاره لارې چارې زموږ د معلوماتو لمخي شروع دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه د افغانستان پرمختیا په علمي ډګر کې په اقتصادي ډګر کې او په اجتماعي ډګر کې رامنځته شي ولی هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه باید د افغانستان د شرایطو مطابق او د سربایت رامنځته شي کچيري شرایط په نظر کې ونیول سي د افغانستان وطني شرایط او دا زه فکر کوم غیر ناممکنه کار دی موږ مدیر تاریخ هم په دې کې ګواډي او شاهد دي چې د افغانستان شرایط ته سړی ورغی وسني شرایط باید په نظر کې ونیول سي ولی په اقتصادي دګر کې اوس زه فکر کوم چې زمينه برابر ده چې نړیوال هم په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي او دې ته څوک زه فکر کوم چې افغانان نو که موږ رسمیت پیژندل ته وګورو او نورو څه ته وګورو بل به موږ لاس تر ځنی لاندې نسو کښنه سال په دې خطر په افغانستان کې تقریبا 40 ملیون انسانان ژوند کوي دا ډوډۍ غواړي دا کار غواړي دا هر څه غواړي د دې د بسین د پاره خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې ملاتړ لري چې څنګه وکولای شي د افغانستان خلکو ته شیرازي رامنځته کړي تاسو ګوري افغانستان د یو شه د افغانستان په سیمه کې اوس یو ثبات یو باثباته کرنسی لري امنیت تضمین دي د کوکنارو کښ نه پښکې کیږي دا هغه د غدي خو بیا هم موږ د نړیوالو د بنجیزو سره مخامخ تر دا اوسه هم زموږ پیسې په بنجیز کې پاتې دي او افغانستان څه نه تسلیمیږي او تر دا اوسه چې موږ انتقالات کوو او ترانسفر کوو د پیسو په دې کې موږ ته مشکلات دي
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماشام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
آزاد چې د محمد صاحب خبرې مو واورېدې په ورته وخت کې که چېرته افغانان دې ته انتظار کوي چې سیاسي حالات به بهتره کړي شي نو د سیاسي حالات تر بهتري مخ کې آیا ممکن نه ده چې ځینې پانګونې را جلب شي تیر تقریبا یوونه مخ کې قزاقستان ته د طالبانو هیئت للی و هلته هم د افغان تاجرانو سره د قزاقستان تاجرانو د شاوخوا یو سل نوی میلیون ډالر او پارزش تړونونه لاسلیک کړل څه فکر کوي چا ممکن نه ده
شبا صاحب ګوره کله چې د افغانستان سولوشن من انسان د تنوش بحث کیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې هر انسان مسولیت لري هر افغان مسولیت لري چې هغه افغانان سرنوشت لپاره حل ځلو کې په ځانګړي توګه هغه کسان چې هغه قوا کې دي لکن کله چې فنی مسلکي بحث کیږي حقوقي بحث کیږي سیاسي او اقتصادي بحث کیږي نو باید د منطق او دلایل او اواز مکني واقعیتونو پر ناکه بحث وشي په دوه باندې کار کیږي نه بل دې چې طالبان ګوره مخکې یادونه وسوله مومن صاحب وویل چې موږ په رسمیت نه پیژندل کیږو نو لاس تر ځنه سکه نه سلای د رسمیت نه پیژندلو دلایل څه دي دلایل دا دي چې څه د نړۍ سره د افغانانو سره په یو لار نه ځي ته مکاتب نه خلاصې ته خلکو د کار اجازه نه ورکوي مېرمنو ته د افغانانو په خوښه دولت نه جوړې ته دا کار نه وکړه سبات په رسمیت پیژندل کیږي رسمیت خو نړۍ ته بند نه ده داسولې رسمیت پیژندل دغه بند ته خپل واسولې دویم بحث دا دی کله چې تاسو نړۍ ته ځئ کوز پاکستان ته ځئ نور هیوادونو ته چې ځې ترکیه ته ځې کله چې اقتصادي بحث رامنځته کیږي هغه ناامنی هغه فزیکی ناامنی د ډیرو نړیوالو سره کمپنیو لپاره سرخوژای نه دی هغه په افغانستان کې ډیرو شل کونه کې سخت ناامنی ولا نړیوالې کمپنیو ته وي هغه چې څومره ک 15 میلیون ډالر سرمایه گذاري کوي په یو پروژې باندې بیا یو لختر باسي هغه خپل سکیورټی مسافي هلته د ناامنی بحث راځي حقوقي ناامنی راځي ته چې نن په ترکیه کې یا په ازبکستان کې ترکیه کاټو کمپنیو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې فنګونه وشي مومن صاحب همدا اوس وایي چې چیلنج او مان دا تاسو پرمونه کې تاسو د کوم قانون لمخې یو ته داد ورکوي چې سبا هغه دغه فنګا د خطر سره یاده یا د قانوني سند مخکیږي هغه د کوم قانون مخې کوم محکمې ته مراجعه کوي. طالب نن د دغه سیستم پروژو د پاره د افغانستان د تجارتي محکمې په نوم باندې تللې او کله د کوم قانون مخې پر مخ دی ځکه د قانون سره د اساسي قانون نوي او د ورشي قانون نه نه او تر دې هاخوا کله چې موږ د په دننه افغانستان کې د ځینو بحث وکړي ځینو نو امنیتي پوسټ وی او ساب تا نامې جوړ کړې و هم دا ځینو په طالب کې و د تلیفوني پایو څخه تر جوړه پیښه اخلې باج اخسې د خلکو څخه اخسې دا جګړه نامې دا شان رامسته کوي. لکن ته قانون وس نه لري کله چې ته قانون دی وکړ د فارم نه لري ته په هیڅ نه وان په دوه فارمونو باندې نړیواله پنګوال نه سي جذبولې چې هغه چې تاسو یې وایي
پنګا کول وکړي. مننه د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی هم په خبرونه کې د واتس اپ لار را سره د خوري لوسي اوازونه ګډوډ نه سي ځکه د واتس اپ په استودیو کې را سره د حافظي صاحب ته مزاحمت ورکړي. حافظي صاحب محترم تاسو په باور دغه د ترکیه کې به د طالبانو تللې هیئت سرمایه گزار را جلب کړي پانګوان را جلب کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي په اوسنیو شرایطو کې؟
سلامونه اونیکی هیلې تاسو ته یو درنو اوریدونکو ته. دا خو د اتاق تجارت د پانګونې د افغانستان لخوا او شته تاجران چې کوم چې په ترکیه کې شتون لري د دې لخوا دا سفر جوړ شوی دی. شاید هغه ترڅنګ د دې سیاسي موخې هم وي خو تر هغه بریده پورې چې زما همکاران راته وایي د دې اصلي هدف دغه دی چې د اقتصادي رغونې لپاره دا اول ګام کې افغاني پانګوال پام راجلب کړي افغانستان ته او دوهم ګام کې د ترکیې چې افغانانو سره علاقه مندي لري د هغوی پانګونه هم په افغانستان کې راجلب کړي.
نو حافظ صاحب تاسو هیله لري چې دا کار به وشي په دې اوسنیو شرایطو کې چې ځینې د پیسو انتقالاتو دا شان هم مشکل دی او په کابل کې واکمن حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
داسې چې یو خو اقتصادي منطق دی چې یو پانګوال خپل پانګونه په دې خاطر باندې کوي چې ګټه وکړي. خپل افغانان چې دوی په عاطفي لحاظ چې دا زما وطن دی او د وطن پالنې د احساس له مخې اوس دې تاجران دي چې ما سره کینی وایي چې په دا دوه کالونو کې $2 میلیون درې میلیون ډالر مونږ ضرر کړي اما وطن لپاره دا زما دنده ده چې دا کار باید وکړو. دا خو خلک اکثر د نن په افغانستان کې هم پانګونه لري. سبا په اوو بجو باندې د شپږ بجو باندې یوه غونډه کیږي. په دغه غونډه کې برسیره کیږي چې څونه د دې سفر مثبت عکس العمل سره مخامخ کیږي.
مننه حافظ صاحب. ساده صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو که څنګه مخکې دا خبره وکړله چې دغه سیستم شته له د افغانستان دننه د قانون او نوري، لیکن مخکې چې مومن صاحب ته اشاره وکړه چې په ورته وخت کې افغانستان دې ته ضرورت لري او افغانان دې ته ضرورت لري چې پانګونه را جلب کړي، یعنی سیاسي حالاتو ته باید انتظار نشو، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
ما مخکې مرزونه وکړه چې نیت خو نیت دی، خو ډیر یعنی اول او دیم او دریم مرحله چې په خپل هیواد کې اړین دي هغه نه دي کړی تلورم پاتې ته دي نه خیس کړي، یعنی غیر مسلکی حرکت دی. په دغه هیواد کې تاسو هغه شرایط او زمينه برابر کړی دغه پر اساس یا تاسو کولای شئ چې نور او دنیاوالو ته هم بلنه ورکړي، یو مسؤلیت الته موجود وي، یو قانونیت الته موجود وي، یو نړیوال قوانینو په اساس نور ملکونو هیوادونو ته سره قراردادونه ورسپاري یا نور ته بلنه ورکړي چې د نظر په دغه قوانینو د نړیوال قوانینو تر
اساسه ساده ساده خو کفرزن دغه اوس دغه هیئت چې ترکیه ته تللی دی دوی تاجران او سوداګر ځینې قراردادونه وکړي او دې ته زړه شکی چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، بیا څنګه؟
پدې کې زه هیڅ غنوینم، ممکن ده چې داسې کسان پیدا شي، ممکن ده چې دا چونده سی یو ډول د افغانستان د سیاسي حالات ماته په خپل ډیر یو چکمن حالت ښکاری. په جمهوریت د سقوط سره سم مونږ د سازشونه ولیدل، مختلف لاسونه دي چې کار کوي او مختلفو تیرو په مختلفو نمونو باندې کار کوي. امکان لري چې د سیاست هم وخدل شي، لکن تر ټولو اړین او مهمه ما وایي چې دا ده چې په خپل امریکای سره دوی کېناستل، بیا هم په قطر کې نتیجې ته ونه رسېدل. هغه چا سره چې دوی تړون په خپل کړی دی او هغه سره په نتیجه نه رسېږي، بنا ان چې هغه سره تړون کړی چې په نتیجه نه رسېږي، نو څنګه امید یا هیله لري د دنه چې د وشې کوله نور دنیاوال په دې قانې کې؟ د هغې لحاظه وایم چې هغه ابتدایي قدمونه ډېر ضروري دي په دننه هېواد کې چې کوم شرایط د پاره ولس ستانه تم لیک ته غږ نه برابرې ورته، او بهر کوب کې چې ما باید په دغه کارونو کې وپېژنې، را سره معامله وکړي، یا په بنسټ راته کېږدي څوک وپېژني، په کوم اساس دې وپېژني، د کوم قانون پر بنسټ دې وپېژني. نړیوال قانون ته ته تابع نه یې، په دننه هېواد کې د اساسي قانون نه دی را پېژندلی. یو د تحصیلات او کار مسایل د نیمه بدنه د هېواد د فلج ټاتلې ده، او د دې تر ټولو چې هغه ناخوالې نه حل کوي په دننه هېواد کې، ټوپ کې بهر چې ما سره یو معامله وکوي. یعنی دا نیت ښه دی، اما غیر اصولي او غیر منطقي او حرکت دی.
مننه حافظي صاحب محترم، تاسو دې لپاره چې په خبرونه کې لنډ وخت راسره یاستئ، نو له تاسو به څو پوښتنې وکړم. څه فکر کوئ چې بیا هم په دغه شرایطو کې چې دغه ټول مشکلات شته، که چېرته د ترکی سرمایه‌دارو پانګونه په افغانستان ته راجذب شي، مهم څه دي چې په کومه برخه کې د دوی پانګوال څوک وهڅوي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي؟ اوس
یو ته د ترکی شرکتونه افغانستان کې د پخوا کار کوي، لکه 777 یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نومیږي، هغه په افغانستان کې د کجکي بند جوړ کړی دی، هغه رغونی دی، بیرته له سره توربینونه یې بدل کړی دی، او دا ساحه کپاسیټي دی بند زیات کړی دی، تقریبا 100 میلیون متر مکعب اوبه زیات کې ځای جوړ شو. دا د دغه سلیمان خان دی چې اوس هم په دغه حیات کې شتون لري، او دوی سره هلې کوي چې یو څه وکړي. ولې د اساسي مشکلات کم چې دي، تاسو پوهیږئ چې د اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت ده، او نور ترکان به نه پوهېږم. سبا معلومیږي چې دوی ژمنه کوي که نه کوي، او که کوي دي عملا کوي که یوازې خالي په خوله کې کوي. ولې خوانان په خپله خو عمل ته دي او کاروبار کوي، د دوی وطن دي که ضرر کوي که ګټه کوي، خو کوم پیسې عمل ته دي، کاروبار عمل ته دي، کارخانې عمل ته دي، باید کار وکړي. او د دوی له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته دی. دا ولې مواد هر شی چې دي، د خوراکي مواد څخه نیولې تر پوشاکه پورې او تر سون موادو، تیل او غاز، هر شی په ټول افغانستان کې پیدا کېږي، او دا دي دغه سوداګرو له برکته.
یعنی ستاسو په باور باید له همدغه افغان سرمایه دارو سره چې په ترکیه کې دي او تاجران دي، له دوی سره باید ځانګړي غونډه ونیشي چې دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قائل نشي؟
خود دا خو یو تفصیلي بحث دی چې باید خلک چې د سکتور په استازیتوب حکومت سره باید وغږېږي، د په نوم د پبلک پرایویټ پارتنرشپ پر بنسټ دوی خپل منځ کې سره جوړ راسي، او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي، ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي. خو ژوند په هر صورت دوام لري په افغانستان کې، که حکومت رسمیت پیژندل شوي که نه، که نه یې پیژندل شوي، بیا هم خلکو خوراک ته ضرورت لري، پوشاک ته ضرورت لري، مسکن ته ضرورت لري. نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي. په دې خاطر باندې نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه د خوموانی خو د خارجیانو په مخ کې زیاتې دي، لکه تاسو وفرمایل افغانستان اوس مهال د بینالمللي سیف سیستم څخه بهر پاتې دي، او په عین زمان کې د څه څخه بهر پاتې دي، د مالي سیستم د دنیا څخه. نو قرضه نشي اخیستلی، د نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف، لکه ورلد بینک، لکه ایشن ډیولپمنت بانک او نور اگزام بانکونه. په دې خاطر یوازنی منبع چې دی دا داخلي منبع ده. چې افغانان دي او هغوی ما عرض وکړ چې په عاطفي لحاظ هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې شي او اوس هم هملته دي اوس هم تجارت کوي اوس هم صنعت تقریبا 4000 کارخانې دي سره د ستونزو اوس هم دوی تولید کوي او لګیا دي.
مننه حافظ صاحب. محمد صاحب لکه څنګه چې حافظ صاحب هم اشاره ورته وکړه څنګه دا حیات چې دا حیات چلته تللی دی له افغان سوداګرو سره به هم وګوري دوی به هم واحد شي دوی ته به کوم امتیاز قائل شي مثلا لکه څومره چې زه خبر يم د افغانستان یو ډیر لوی سرمایه دار علي کوزي صاحب په ترکیه کې دی او ځین وخت به په ځینو غونډو کې هم برخه اخیسته فرضاً علي کوزي له کسان چې په افغانستان کې ډیر زیات سرمایه گذاري هم کړی دا یا لږه کسان سره به وکتل شي دوی ته ځین امتیازات قائل شي.
ډیره مهرباني خدای مغه مرکز مشر خو زموږ د هیئت مدیر محترم غړی د پاک افغان رئیس محترم خان جان علي کوزي صبر سره دی
نه بل علي کوزي صبر
سره دی بل عبد الرحمن الکوزی باندې زه تقریبا حال نه پلرم چې دلته تشریف لري کنه لري ولې دا غسر مې گزاریال ته شروع ده او په افغانستان کې غټه سرمایه گذاری کړې ده او هغه افغانستان کې ډېر شپې په تاسو لري حالت سرمایه گذاری ده او سرمایه گذاری چې د افغانستان خلک او د سکتور منه د ښه خپل نیکې سلامونه زموږ ډېر درن مشر او اقتصادي چارپور ډېر لوړ متخصص جناب حافظ صاحب ته وړاندې کوم په دې کې جوړې زما موضوع دا غږ ده دغه سفر هم په همدې موخه دی چې د افغان سوداګرو سره وګورو او د ترکی سوداګرو سره وګورو په دې کې بل موخه په اقتصادي چارو کې موږ نه وینو موږ غواړو چې خپل افغان سوداګر هم وه څول سي چې کم مشکل کم خند دی په وړاندې سړي باید افغانستان ته د نه راتلو خند دی او کم مشکل ان شاء الله کوشش وکړو چې د خیر سره دی افغانستان ته تشریف راوړي او واده هم سوي دی چې دی برځي ټول افغانان په دې متحد چې څنګه وکول چې په افغانستان کې سرمایه گذارو کې موږ موخه سلام دغه چې د افغانستان پر سرمایه گذاري کې د افغانستان په مادونو کې په ټولو برخو کې باید خپل افغانان برخه واخلي افغانان باید خپل په مابین کې غټ سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او د غټ سهامي شرکت د لاري وکول سي چې د افغانستان په عمراني پروژه کې برخه واخلي په تور د مثال لکه برق جناب محترم پی صاحب تشریف لري دې ته به تر معلومات موږ نوست کولای چې یو سوداګر په میلیونو ډالر سرمایه دی وکي یا سل میلیون 200 میلیون یا 1500 میلیون یا 400 میلیون موږ غواړو چې دا سهامي شرکت تلاری ټول تجاران باید سم گزاریک مثلا برق درته وایم برق په افغانستان کې یو مهمه او عمراني پروژه ده او د زیربنا زیربنا د موږ تقریبا د کاله د 400 میلیون ډالر برق موږ ورانیسو او تاسو ته به تر معلوم ده چې افغانستان زغال هم لري او د اوبو پټنشلونه هم لري د بادي برق هم لري او سولري برق هم ارتیا لري تر دا اوسه پر تقریبا په افغانستان کې 50% ز فکر کوم یا 40% یا 20% خلک به د برق څخه استفاده نه کوي ولی په ډیرو په محدود شارو کې برقونه سته او په کلو په باندې کې تقریبا خلک دی ډیر عادي سولر او بیټری څخه د برق لپاره استفاده کوي دا ټول خلک برق ته ضرورت لري زموږ زراعت میکانیزه کولو ته ضرورت لري زموږ ترانزیت کوم غواړو چې افغانستان جنوبی آسیا او مرکزی آسیا سره مشلو د دې د ترانزیت لپاره لارې چارې په کار دی او سرمایه گذاري په کار ده په خپل د کوکنارو بجل چې اوس خلک پومبې ته مخه کړي ده یا هنګ ته مخه کړي ده د دې د میکانیزه کولو لپاره د دې د روش لپاره د دې چې موږ څنګه کولای شو د پومبې څخه غوړي جوړ کو او هغه پروژې چې د تفافه پالیسي وي هغه پاپریکي چې د هغه د انکشاف پر کولو لپاره کم پلانونه باید وکړو دا کېږي چې یوازې چې افغانستان دوه تلويش کال جنگ تیر کړی دی او د دې لپاره لازم او ملزم ده چې موږ د خارجي متخصصینو په مرسته د خارجي سرمایه گذارانو په مرسته افغانستان کې پیسې شته سرمایه گذاران پیسې لري ولې موږ غواړو چې موږ پیسې باید پرداسي پر یو پلانینګ پروژو باندې ولګیږي چې هغه د افغانستان د اقتصادي رشد لپاره
مننه مومنسب حافظ صاحب د لپاره چې تاسو بیا لمرسین او دا پښتنه به کم تاسو له 2013 تر 2019 کلونو پورې د ایکو د اقتصادي همکاریو د سازمان د سوداګری او صنایعو د خونی مشی کوله او ترکیه هم د دې سازمان غړې ده بیا هم که څه هم د سوال او ډول تکرار ده په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات ده شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي
ترکان خو د لیوال دي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي زه خو د اترسمه تر شلمه پورې وم
بله او بخښنه
او وخت هم دوه دورې مرسیال ومه د لوی رئیس دی کو تقریبا نه کاله په لپسې زه ایکو کوم او زموږ دفتر هم دلته په انقره کې دی اصلا د ترکان سره مخصوصا د اوسنی رئیس اتاق چې اولس کاله کېږي دی رئیس د اتاق د ترکیې دی نو ډېر مقتدر سوداګر دی او د اعتماد وړ دی ځکه چې دا ټول د ترکیې سوداګري د خونو ازادۍ ته رایې ورکوي ډېر مقتدر صدیق پرسونلټي دی ډېر لیوال دی چې په افغانستان کې اوسه وکړي که دا حقوقي معاونې نه وي ترکان په معدنو کې ډېر څه لري لیوال دی چې هلته کار وکړي په ساختماني چارو کې په سړکانو کې په نور د مسکونی او تجارتي ساختمانو لپاره دوی بالکل علاقمندي لري نو ولې دا حقوقي معنی ځکه چې دوی خو د ناتو غړي هم پاتې شوي دي او دوی ځینې نور محدودیتونه لري په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي مثلا 777 والا چې دی هغوی د کجکتیو بند رغولي دي په عین زمان کې د کندهار د لمریز برښنا 15 میګاوات جوړ کړي دي هلته ډېر هلې ځلې کوي اوس هلته د بتوني پایې جوړوي د برق د انتقال لپاره چې مخکې پاکستان سره راوصل کېدل دا کارخانې هم دوی جوړ کړي دي نور د لیمک نومېږي یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې یو بل زازان نومېږي بل یې نورال دی دوی هم هلته غوښتل چې ما سره هم تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چیرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي
موانی د سرمایه گذاری مخه نیسی پا افغانستان
که ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو سپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سی
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري د پروګرام موضوع مو د ترکیې سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپي احمد شبریم ستاسو کوربه په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو سید زاکر شاه سادات د فیسبوک لاله یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات او خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي عالمی زبیر لیکلی دی چې مشته ستغه خبره کړې ده نو د سپو وایم د لیکلی دی زما نظر لازم نشر کړی تاسو او تاسو د رسنی کارکونکو د پردو غلامان دي وروره نه یو غلامان دا وطن شاید تر ډیرو په موږ باندې ګران وي خو په تا به هم ګران وي هم د فکر کوي عبدالحلیم شاکر لیکلی دی سلامونه اومنه د طالبان حکومت وای زموږ حکومت او اقتصادي پلوه خود کفاده او په خپل اوایدو درېدلې گران افغانستان پونم یو لیکلی دی زمور صفلای کړی او د دغه اعلان کړی دی جمیل جهاد لیکلی دی د دوی تک به ترکیه ته کومه ګټه و نه کړی وحید امینی اوشت پیغام را سره شریک کړی دی السلام او رسول کی ترکیه ته طالب چارواکو ورته هیڅ ګټه نه لري او اسد الله محمد خیل لیکلی دی لایکونه مو زیات شي ویډیو کرم شي ویډیو دی هم بل موضوع لیکي او حکیم مسافر حکیمی لیکي د د پیغام نل بسل کیږي پښتو یې لیکل دی خو نه په پښتو مست یې لیکل دی او افغان کینګ په نوم به لیکل دی زموږ دا غوښتنه ده ملا برادر څخه دی چې د خفه ورونو پر سر د لاس ور تیر کړي خوشاله دی کړي او دغه دی اوریدونکو پیغامونه چې له تاسو سره شریک کړي له دوی مننه کوم چې ازادي راډیو سره خپل پیغامونه شریک کړي دي آزاد صاحب مخکې حافظی صاحب دا خبره کوله چې حقوقي موانع باید لري شي حقوقي موانع څه ډول لري کېدای شي چې پنګونې ته زمينه ډېره مساعد شي
شمزه د حقوقي لحاظ ته د هوادونو ترمنس اقتصادي اړیکې د ملګری ملتونو د منشور لمخې د انټرنیشنل ترانزیکشن د انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن د مخې نړیوال تجارتي راکړه ورکړه د قانون لمخې کیږي. او دا قانون هغه وخت ممکن دی چې یو هیواد بل هیواد په رسمیت وپیژني. کله چې یو هیواد په سیاسي لحاظ په رسمیت نه دی پیژندل سوی که په دې باندې مومن صاحب او هر څو دا بحث کوي چې یار لاسته ژوند نه شو کړنستلی. دا یو واقعیت دی. تاسو د نړۍ ته دا نه شو ویلی چې موږ لاسته ژوند نه شو کړنستلی ځکه چې تاسو نه پیژنئ. نو د نړیوالې تجارتي راکړې ورکې انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن له مخې یو هیواد په بل هیواد کې پانګه اچونه کوي هغه باید رسمیت سره ولري، رسمیت پیژندل شوی. فرض کړئ که سبا یو ترکی کمپنۍ راځي، همدا د ملا برادر سفر نتیجه ورکوي، په افغانستان کې پانګه اچونه کوي او هلته لکه مخکې چې ما په خپله خبره کې یادونه وکړه، دوی د یو حقوقي دوسیه سره مخ کیږي. دا دوسیه به په کومه محکمه کې حل کیږي؟ هغه محکمه چې هیڅ مشروعیت ونه لري او که هغه محکمه چې هغه د افغانستان بهر وي، بیرته په ترکیه کې وي، نو مقابل لوری افغان لوری چې هغه سره داوا لري که طالب دی یا نه دغه واکمنی ده او که شخص دی، دغه په حق کې دا فیصله نشي کېدلی. دا خو طبیعي خبره ده. دا یو ډېر طبیعي حالت دی په محاکمو کې چې کله نیول کېږي. دا یوه برخه چې د رسمیت پیژندنو بحث دی. دوم بحث دا دی، ما مخکې په خپله خبره کې یادونه وکړه چې دی پانګوال داسې دي لکه دا کوتره او دا مرغان چې په ډېر مهارت باندې دا په چوچو او په دانو باندې سره راټولوي، بیا چې وړه غونډه شګه ورواچي دا په واکیږي. پانګوال لپاره دغه ټولو هغه هر څه هغه پانګه ده. دغه لپاره ته په قانوني لحاظ کوم مسؤلیت لري که سبا چیرته بیرته دغه حقوقي دعوه رامنځته کیږي او پیسې رامنځته کیږي، کومه تجارتي محکمه ته لري، کوم قانون له مخې؟ کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو چې افغانستان نه لري، خو دغه په رڼا کې ولسي قوانین راځي او په هغه کې بیا تجارتي قوانین راځي چې هغه نړیوال ترانزیکشن او بیا داخلي پانګه اچونه ته مسؤلیت ورکوي، هغه په افغانستان کې مشروعیت نه لري. درېیم بحث دا دی د کریډیټ لیټرز آف کریډیټ بحث دی. په نړیوالو پانګه اچونه کې بزنسونه کې دا سندې لکه زموږ ځینې تجارت په خوا باندې په بوجې کې پیښې تدوی وي بل ځای ته انتقالولې. کله چې نړیوال پانګه چوان صاحب اترځي، هغه د لیټر اف کریډیټ لمخې چې بیرته نړیوال معتبر بانکونه دی غو سرمایه لري، هغه په کې حسابونه لري، هغه بانک هغه ته لیټر اف کریډیټ ورکوي. ځنه په کوم مومنت سره لیټر اف کریډیټ په حق باندې څومره معلومات لري کنه زموږ سره شریکي. دا په افغانستان کې وجود لري ځکه د افغانستان بانکي سیستم په نړیوال بانکي سیستم کې یو غیر قانوني سیستم دی. نن هغه هیڅ ډول نړیواله حواله نشي کولای. نو کله چې لیټر اف کریډیټ نیوي، هغه ته بیا ته قانوني موانع ایجاد شوي. لهذا اقتصاد سیاست د ملاتی او سیاست د اقتصاد د ملاتی د یو له بل البته په هوا نه کې چې دا د دوکانداري بحث نه دی، د دولتونو
د تاسو درې خبرې چې حقوقي توسعه به څنګه حل کیږي، قانوني مسؤلیت به څنګه پانګوال ته ورکول کیږي، او د بانکونو ستونزه به له مومن صاحب سره شریکه کوم. مومن صاحب که تاسو توضیح ورکړئ لطفا.
آزاد صاحب خبرې ما واورېدلې. زه فکر کوم چې دغه معلومات به نه لرو، لکه آزاد صاحب ولي د افغانستان په کچه باندې یا د همسایګانو په کچه باندې تقریبا زموږ سره معلومات شته، او تقریبا دا معلومه خبره ده چې د افغان پانګوال دا دوه کال تقریبا 6 میلیاردو ډالر افغانستان ته امپورت شوی دی. دا سندې شوی دی دغه افغان سوداګرو په نوښت باندې مشکر دی. مش په دې کې قناعت لرم زه د آزاد صاحب سره چې موږ به د حوالې د سیستم سخت کار وکړو. موږ ضرورت لرو چې بانکي سیستم ولرو، ولی څه وخت چې بانکي سیستم در باندې بند یا د ملل متحد په قطعنامه کې یا د امریکا د مالی وزارت په دغه کې هغه پر افغان سوداګرو باندې بندیز نشته، ولی بیا هم به بانکونه د ډار له وجې څخه نس کولای چې د افغانستان پانګوالو ترانسفر وکړي. نو لهدا مشکلات دی په دې کې، ولی خو بیا هم موږ اغه خپل د کارونو پر مخ بیا وی افغانستان څخه تقریبا تیر کال 2 میلیارډ صادرات سیو، چې دا په تیر 60 کالو کې دا اولین ځل دی چې افغانستان څخه 2 میلیارډ صادرات کیږي. یعنی په درې کال کې تقریبا موږ په درې کال د مخ خدمت صادرات یو 160 میلیون او په 1490 کال کې په 1402 کال کې 1202 میلیون وس. تیر کال
پتوار لسو یو کال کې زموږ صادرات چې ودا 2 میلیارډ ډالر ودا دی پیسې هم را انتقال شوی دي نور پیسې هم به انتقالات شروع دي بانکونه هم لږ د ښکار کې خو پاغه سره سره چې زموږ کارونه شاید دوبای دي چې د افغانستان ضرورت پاغه سی بیا سره کار نس کولای اوس ته کار ولې موږ غواړو چې موږ باید لکه نور مملکتونه چې کار کوي د ټولې دنیا سره پیسې ترانسفر کوي یا لیجی یا نور سیستمونه دي لکه سویپ سیستم چې دی نور سیستمونه ملي سیستمونه چې دی د انټرنیشنل د ترانسپورټ سیستمونه چې دی هغه سیستمونه به ټول په افغانستان کې فعال شي. افغانستان ته تاسو وګورئ هر ورځ تقریبا یوازې د خوست ولایت تقریبا په ملیونو ډالر راځي چې دغه خلک په بهر کې دی او کار کوي. هازل کیسه قندهار هرات ته افغانستان ته په ملیونو ډالر د ورځې راځي او دا خپل خلک خپل کورو ته راځي په ملیونو ډالر دا سن دي چې راځي دا اګرځي کاروبار شروع دی. ولې موږ غواړو موږ هم د نړۍ یو جود یو موږ غواړو چې خپل کار یو قانوني کار وکړو. موږ نه غواړو کچېره موږ ډیر د حواله جات څخه کار وکړو. تاسو ته به تر معلومه ده موږ پیسې د سپینې پیسو د لارې څخه توریږي ترڅو به موږ په حواله جاتو کې کار کوو. دا تقریبا کوم د غټو کمپنیو څخه کمشان رانی سو موږ مجبور دي د دوبۍ څخه خپل ترانسفر کوو
مومسو وخت په دوحه کې سي دي امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ کومي خبري کړي په راپور کې دا خبر هم شوی و چې ځینې تسهیلات امریکایانو طالبانو ته په بانکي سیستم کې ورکړي دي. دا څه تسهیلات
تقریبا دغه زه خو سم هم دلته په سفر کې ملز ما سره یادشته نو در دوس پر مشته نه دی رسیدلې چې کوم تحصیلات ورکړي. کچیر په بانکي سیستم کې تحصیلات ورکړي دا فکر کوم د افغانستان د خلکو سره یو لوی همکاري ده چې ولی کې موږ هم د په بانکي د اسانچاو غوښتن کې چې باید زموږ بانکي سیستم له کنور دنیا اسانچاوي ولري او په د نور دنیا سره موږ د بانک دلارې وترل ځنه هیڅ تاجر نه غواړي چې په یو غیر په یو داسې سیستم باندې د دنیا سره وصل سي چې هغه په دنیا کې اوس معمول څخه لویدلې دي. نو دا زموږ غوښتنې دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه افغانستان یو موږ د افغانستان حکومت سره هم ډیر وژا په وژا کار کوي. یعنی هغه تحصیلات چې تر منځ سي وي دي شاید بعضی دوستان به په خارج کې تشریف ولري هلته به ناست دي موږ دلته شهیدان موږ د دې ډیر موږ د افغانستان کې تقریبا د مخه در دي چې موږ د دوه کال در مخه هر واسطه شاید بس دلته درې سو انسانان د ورځې قتل کېدل. دا د مابین د پلاټ سو سړی د بدخشان تلای سکندر ته د کندهار تلای سي بدخشان ته بلی قتل لته ارزو دغه د چنورم کارونو پر مخلص ملک ول توایفانی ودلته یو ترانزیت په یو موټر را بار کې په ترانزیت ته مشکلات پیښ شول. اوس ترانزیت ته اسانچا ده تقریبا د 200 موټر سره ترانزیت په دایر دوه کال کې تقریبا 300 موټر ته قتل دي. یعنی دغه تحصیلات چې تل دي موږ نه غواړو چې د لکما د مخم شوول نو کنړی پر رسمیت نه پیژني کز موږ پیسې نه انتقال دي د بانکو دلاري نور به موږ به کار کښنو په افغانستان کې به کاروبار نه روزګار باندې ستاسو ته اطمینان درکوم چې په افغانستان کې به د روزګار به ان شاء الله د افغانستان خصوصي کور په دی باندې اخته دي چې قرار قرار او په ډیرو شهرانه سره د پرمخ ځي او ټول تدابیر ګوري چې په تدبیر سره به تدبیر باندې حرکت نکړي. ډیره مهرباني کما ته اجازه راکې نظر سم هنیم سات واده در سره کړو هنیم سات پراسو نو کوم
چې مننه کور ودان چې خبرونه کې مو برخه سره واخسته.
ډیره مهرباني
سادات صاحب کتاس تراشم د ترکیه ته د طالبانو پلاوی سفر وکړ تر دې مخکې قزاقستان ته سفر کاو او هلته هم جن پانګونه وکړه. دې له خطر چې له افغانستان یو شمیر تکړه خلک هم وتلی دي پرې شک نسته سي هغه په اقتصاد په هدل او زده کړې کړې وي په دغه شرایطو کې کچیرته دغه کسان چې هغه په اقتصادي چارو باندې سم نه پوهیږي او د اوږدې مودې لمخي هغه وکیل دی په افغانستان کې سرمایه گذاري وکي جن ستونزې به رامن سنشت ساده سي.
خامخا د دې ستونزې به رامن تکیږي لکه مرکه چې جناب آزاد ته ورته د جزئیات سره وضاحت ورکړ. دلته یو نړیوال تضمین تونو نه لري. دلته یو نړیوال معیار شتون نه لري. دلته یو نړیواله محکمه چې دا وی په اساس باندې فیصله وشي دا شان به وي. ما مخکې ویل چې د دوی نیت به د خیرازي په حساب خو وي خو طرز العمل غلط دی. بالکل غلط دی او د طرز العمل یوازې په امیدونو په هیله نه کیږي. اگر کورنۍ وظیفه چې دوی ته سپارل شي د کورنۍ وظیفه نه چې دوی کامیاب سر پورته نه کی څنګه به د سیمه هوادونه او نړۍ پر اعتماد وکړي چې سړی خپل کورنۍ کار کې پاتې راغلی وي او په اصطلاح وایم ناکامه راشي او د هغه نه بیا تمه ولري چې ما سره په دې برخه کې په اصطلاح پانګونه وکړه. هغوی چې په کورنۍ کې په حساب ناکام راغلی په خپل وظیفه کې، نو تاسو هلته مسلکي افراد مثلا په د اساسي پوستونو کې چې هغوی واقعا کولی شي چې دغه ټولنه د دې حالت وباسي نشي کولی چې داسې کسانو باندې دوی اعتماد او یو واځي خو په طالب شاهي او ملا شاهي باندې نظام چلیدل نشي. د ملک دوه کال کې یو اساسي قانون نه تکیږي او تعلیمي نصاب نه رامنځته کیږي. دا تر څنګ ځینې نورې ناخوالې دلته او هلته د بشر حقوق په حساب تر پښو لاندې کیږي، ساري محکمې ځینې کې لا کیږي. دغه ناخوالې دي دغه چې دنه په کور کې د دې دنده ده چې په دوه کال کې دوی باید په دې بریالي شوي وي او د دوی مثبت ګامونه هم باید سره په ګوته کې ولې نه کمکاري نه چې دوی راوسته کم د مار کارونه چې دوباره شروع کړی دي. هغه پروژې چې کم د داشه سب غنی د وخت نه پاتې دي، هغه نن کله پاتو هغه د فچاري پیل کړی دي یا د اوبو د مدیریت په حق له مثلا همداسې. لکن دغه ټول شان ترڅنګ چې تا نیمه بدنه فعال جوړي ته په یو لاس باندې هیڅ نشي کولای. دا یو لاس په تاسو ته کې دا دویم لاس درته یو ځای نشي. تا ټولنه کې دا نیمه بدنه د فعال کړی دا دوه کاله د دې نقصان به څو کاله ګالو چې دا کوم کسان چې ستاجر وي ډاکټر نشوي ته د اخر کال د پانتون انجینران نشول ماستر په اصطلاح د اقتصاد پوهان وو کدا اوس معلمین وو دا نرسان دا یو تولید نه په دې د ټولې د وازی ور باندې کړی.
مننه
نه ممکن ده په داسې کوم ولرو، لکن د خپل کورنی کار دی به تکمیل کی کچی هغه تکمیل کو د ولس کوزره دې په څو مشروع نظام جوړ کو یا ته اغینه تمه کولای شي چې نړۍ هم د سره ګام وکړي.
مننه سادات صاحب. آزاد صاحب، دا اوس چې تر دې برخې د بحث را رسیدلی یو اصلي موضوع دا ول چې د افغانستان په بانکونو باندې چې لګیدلې بندیزونه دي د غوستونز جوړې کړې دي. مومن صاحب هم دا خبره کوله، څه فکر کوي څه اټکل کوي چې دغه بندیزونه به کله لری شي؟
شیبر صاحب، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې اقتصاد او سیاست یو د بل سره تړلې دي، لازم او ملزوم دي، یو چې نوی بل وجود ولري. دا بندیزونه هغه مهال لري کیږي کله چې تاسو د نننه په افغانستان کې لومړی سیاسي مشروعیت پیدا کړئ او بیا نړیوال مشروعیت پیدا کړئ. او ترې ته وړاندې ځینې دي ساده ګامونه چې هغه دې باندې موږ تاسو په دا یو کال کې بحثونه په ګوتې کول ډېر وخت وته. هغه ډېر ساده شیان چې ټول نړۍ د هر هیواد هر ډول اساسي قانون چې وي، په هر فکر چې وي، ټول مذاهب یو شي ته ټول ملاماته د ټول سره ته شکر دی. هغه بشری قوانین چې ټول درنښت ته لري په افغانستان کې دا هر ورځ ټول لاندې کیږي. کله چې بشری قوانین په دغه کچه باندې ټول لاندې کیږي، کله چې البته د انساني کرامات چې دی په خپل د ویاندویان د مشران دا وایي چې هغه کسان چې طالب نه یي د طالب سره نه یي په طالبي فکر نه یي، هغه حتی د حیثیت اټان شي کولای. نو کله چې وضعیت په دې کچه باندې وي، تاسو که هیڅ ډول نه څه کولای چې نړۍ سره هممهاله هغه وکړي قدم ووهي. نو دا مشروعیت په کور د نن او د باندې تاسو چې نیت لا سوي بانکي سیستم به همداسې فلج وي. د بانکي سیستم هغه برخه په دوه کې چې تاسو له شغلي مومن څخه پوښتنه وکړه او تاسو وایئ ولې د دا په شخصي لحاظ او انسان په توګه او افغان په توګه د تفرع ډیر درش لرم، اما په فني او مسلکي لحاظ د دې دی ور نه چې دغه تناشي دی ولې تر کریډټ په حق له باندې معلومات لري. په دوه کې کوم معلومات کوم خبرې سوي دي، هغه د افغانستان د بانکي سیستم هغه برخه چې هغه د بشري مرستو لا چټکی کړی دی. هغه تاسو سره دي د طالب تر واکمنۍ لاندې کوم بانکي سیستم چې د دولت په شکل باندې هغه بندیزونه به تر هغه پورې وي تر څو پوه شي په طالب کې په ټول کچه باندې په نړیوال فرهنګ د منلو بدلون په دکې رانه شي. او موږ چې د افغانستان د اقتصاد خبره کوو، مخکې مومن صاحب لري ولاړې خبره وکړه چې خلک میلیونونه ډالر ورې افغانستان ته لږ هم دا مزدوران چې د باندې مزدوري کوي کوټه لیږي د خپل خپل باندې هم دا چلی کنه د ملګري ملتونو د راپور مخې کې هغه بشري مرستې نه وای او دغه کاروبارونه چې خلک مزدوري کوي د باندې کوټه لیږي دا کنه وای په اړه بوزل ګرځي مړ کېدل هیڅ نه هیڅ د دوه وخت ډوډۍ نه دی. د اقتصاد لپاره د اقتصاد رشد لپاره ګورې ته ټول مهمه موضوع دی. هوا ته ټول سترق قوه ستره پانګه هغه بشري قوه ده.
نن د مغزي تخلیه کچ کوم رواخلو په تیر کال د راپورونو لمه چې همدغه ساسو د ترسنۍ کې موږ تاسو خبري پر کړی دي تر شپږ وړي تیر کال تر شپږ وړي د کابل پوهنتون استادان د افغانستان څخه ووتل په د هر مسلک خلک له افغانستان څخه ووتل دي او هر مسلک الته خپل اقتصاد پوهنتون خاوندان ووتل د اقتصاد محصلین دي پر بند کړل د اقتصاد خصوصي پوهنتون د شیما نو کله چې ستا نوي فیصد مغزي تخلیه له هیواد څخه جریان ولري یا کادرونه له هیواد څخه وتلي ترکیه نه چې د امریکا کمپنۍ مالته ولاړ شي په چا کوي په ملا خو نه شي کولی.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ساده څه دي له خطر چې دا پروګرام راغوند کو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو محلي ځلې شروع کړې دي او قزاقستان ته سفر وکړ او اوس ترکیه ته سفر کوي او غوړي چې پنګونه را جلب کړي دوی خپل دغه تبلیغ کوي چې په افغانستان کې امنیت دی وضعیت په کومه خوا روان شي پنګونه برا جلب شي او اکه دا وړي پنګونه برا جلب شي وضعیت په اقتصادي او څه بهتر شي ورسره او کنه او کنه کې شي څه باید وشي
دا ټول دې پورې مربوط دي چې سړی د لمړنۍ خښته د دیوال څنګه دی دا لمړنۍ خښته د کګه کې خو ده دا دیوال تر پایا پورې کوږ دي ما مستر زو نو کچې دې ټول شان د پاره اساسي بنسټ په دننه هیواد کې مشروعیت دی په دننه هیواد کې اعتماد تر لاسه کول دي مسلکي نظام جوړول دي او د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې ځان عیارول دي لکه نور و 50 اسلامي هیوادونو چې ځان جوړ کړی بیا په گاون کې د سالم رابط ایجادول د امدغې مشروعیتونو په اساس باندې کیږي دا یو اعتماد فضا جوړیږي بیا چې تاسو مثلا نړیوال قوانین ته تمکین کوئ دا غتر سیوري لاندې خپل اساسي قانون ته بنسټ ورکوئ او بیا تاسو اساسي قانون مثلا کته اساسي قانون کې هر نقصان وی چې دوی وایي چې د شریعت خلاف هغه مادي دي اصلاح په دې دوه کال کې د اقل دی چې دومره کس پیدا نشو چې یو تعلیمي نصاب جوړ کی یا اساسي قانون اصلاح کی یا د اقل دی په ابتدا کې ویل چې د ارشاد وخت اساسي قانون به او لکن تر پای پورې تر نن پورې چا وضاحت ورنه کړ لنګ محاله او ګډ محاله پلانونه معلوم نه دي غیر مسلکی افراد په مسلکی پوسټونو کې لکه خکل شوی دي د مدرسونه یعنی ولس په ایج دی واکی په ده لکه مخکې چې آزاد سبب ویل ډیر مسلکی استادان دي ته ارشل تر شپږ سو زیات چې دی بهر ته وځي د لپاره چې نور چاره نه و دروازې د غبرته بند شوي او دا غتر څنګه ځینی استادان تر ز په نور چینلونو کې روزمره په یوټیوبرانو سره ګورچ په خارونو کې مرکی کوي سړي زړه ټوټي ټوټي کوي چې استاد خپل د ماسترۍ سره د پی ایچ ډی سره د کراچۍ شاته ولاړ یا ترکاری خرڅي یا چپلکی او یا مثلا پکوړی جوړي یا بولانی ایا دا د افغانستان په تاریخ کې دا کړه تکرار شوی و خو موږ خو د شورویانو په اشغال کې هم چې معاصره و د هرې خوانه موږ داسې فعالیت لا نه لیدلې نو دا شهر اصلاح وړي ته چوسوي چې ته حاکمیت لري په تلور دي ولایتونو کې جګړه نشته دغه د جګړې یو طرف اومده لامل تاسو وي لکه اوس چې نشته خو دا نور شرایط تاسو پام وکړي دا حاکمیت چې تاسو تر لاس لاندې دی د افغانستان اساسي قانون خلکو ته په مخ واچوي نصاب زر تر زر په مخ واچوي خويند لورګان باندې تعلیم دروازې کار دروازې بند کړي د خلاص کړي بیا نړیوال ته چیلنج وکړي چې ښا دا وګوري دغه موږ دا وکړو دا وکړو دا وکړو تاسو ویل موږ خپل کارخانه کې خلاص کړي دا کورنۍ کار مو وستا چې راته وي
چې تاسو د نړیوال څخه نن لاندې څنګه راځم راځم مانه نه ساده چې پلانډوب د آزاد صاحب نظر هم وخت لم آزاد صاحب تاسو څومره هیله من یاست او څومره ناهیلي
روان وضعیت په کتو او د دوه کلونو مشاهده ته په کتو همدارنګه د طالبانو موقف ته په دوه کلو ته په کتو په دغه ډول چې وضعیت روان دی ناهیلي ډیروي او سربلې په افغانستان کې سره روان دی په ځانګړي توګه د عامول سره چې تړول برخورد کیږي او هغه د سره کوم وضعیت سره مخ دی دا ناهیلي ډیروي لکن ز بیا هم هیله من دیمه چې کژدوی ک نو وخت به تغییر برازي ځکه دا وضعیت همدغه چې دوام نشي مو ملای نړیوال مجبور او مکلف دي چې د افغانستان په قضیه کې مداخله وکړي. هغه ډول چې افغانان غواړي قصې مداخله به ترې د پوری کیږي او دا وضعیت به بدلیږي. لکن څه چې طالبان که حالې ځلیم کوي د افغانستان د اقتصاد لپاره لکه دا وچې د افغانستان د نورو بهبودۍ لپاره هغه کې هغه ظرفیت نشته کاته نیت صرف فیصد هم سم یې غیر نشي کولای. نو لهذا د هغه ادرس توقع نشته. خو په ټوله کې د افغانستان یو ښه افغانستان د پاله د حلو ځلو دروازې وسم پرانیسي دي او دا کار به کیږي خدای کول.
ډیر مننه آزاد صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. سادات صاحب له تاسو هم منندوی یم. له یونس مومند هم مننه کوم چې په خبرونه کې ګډون وکړ او همدارس له زرخ شافیزی صاحب څخه مننه کوم. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0020 21 00 21.